السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بېګانه وخته د یوه پرېکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پرېکړه لیک کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پرېکړې او غوښتنې شاملې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي.
پاکستانی پیدائش کرایا مشترکہ
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره دی هغه تګلاره بیرته راژوندۍ چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مختکینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو ډاکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پیل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پرېکړو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خیبر پښتونخوا کې اعلی وزیر ویلي چې دی به له خپله اړخه له حکومتي چینلونو سره کار کوي چې د جرګې دغه غوښتنې عملي شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سارکزی وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلی سارکزی د پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي دي. لزمو دی راهیسې افغان سوداګر هم وخت نا وخت د تورخم او له پاکستان سره د نورو تجارتي لارو او د غرس ترانزیتي لارو په وړاندې له پرتو خندونو شکایتونه کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بی پلوټ الوتکو په یو پراخ بریټ کې څلور اسرائیلي عسكر وژل شوي او لزګونه نور ټپیان دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 8 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وشپېته اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایي بریدونه لا هم دوام لري. بلور ته د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي قربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونه پرون په سنت پیټر میدان کې وکړه او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د احترام او درناوي غوښتنه هم وکړه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د غزواکو ویل چې د اسرائیلو په بریدونو کې کسان زیانمن شوي دي. د ورزش له ډګره درته وایو چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره مخامخ شي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. او د ښځو په شلو ورځ نړیوال جام کې نن یوه لوبه کیږي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ. پرون بیا په دې جام کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.
دلوري سلامونه ستړي مشي زه فرید سیالمو د هلی پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروسیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
کابل د حاکی جبار طرف نه کومې پوستی چلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې حاکی جبار پوستی هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده حاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول، د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې خاطه درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د حاکی جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه، نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېد سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې. دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تب زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسلزانې دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مینه ده یاد، هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مړي کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بددنیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه چې کوم بددنیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هلي استادانو ډېر راکولې، مونږ سره ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیله کړل چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد ولا خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی سره راغلل په دې ډول، مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته ووایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و. نو ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول زه شوی چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده.
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو مو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو سنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پاتون د کله راځو ټول سنفیان. او هغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلی او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساند یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
ولدي وختونه خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې مکتب شروع کړی و اول سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پیل هماغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې. نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت دی پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالي ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هماغه درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت چې هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
ډوډۍ هم شروع کړمې ډېر کړی ډوډۍ به وړله هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي خو نه راواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښود کتاب باندې به هم شروع واچوله بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډې کوي موږ یېژونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه سو وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې به هم دی چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی؟
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم چاشنه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیشو نه ځکه چې موږ زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نسله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه امادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنکړو بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خو یې د خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه هره خبره د هغې ما سره وه زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه وایي تاسو نه ډېرې غږېږي چې سم ستړي کېږي
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې ما به د خپل سم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون به چې راغلو بس ټول بس هغې به قیسې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه وروسته د طالبان دورې څخه وزګار کوله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چې ټولې خراب پخي فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچوي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار نه کوم ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وم پوهنتون درسونه سخت ول او بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وم.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادی تقریبا څلور پنځه کاله زما استادي مو کړله او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادي کړې ده. خاطرې ټول د شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکاره اوسي که نه، نو هغوی سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم صنف کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کولې وای چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، څه خیر ده څه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، خو ویښتان سره مې کار مه لر، نو هغه پاته ډېر زیات جالي وو چې هلکانو ته د ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې وه، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې څه اندازه، نو خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مم بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او هته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي، زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شی کړو، که احیاراً پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، بیا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغې نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وله چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه هغوی هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې و ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسې کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول و پاشل شولی بیخی زنی هیوادونی تقسیم شولی او زنی بکی و دونو اکرار خوادی خوالار
نجلا استان بانده دا چه لزدک رو لکلن چه محروم شوی دا کورنی پا خواخ بانده دی تار شو چه واده وکری انجونو تا دی توسیت سا دا هاگوی چه سا پا تیر بانده محروم شوی دی پا کورنیو که ناستی دی و دا سی فشار سرمخ دی چه باید یا پا تما پاتشی ترسو چه طالبان ورته پانتونون خلاص کری یا خونزی ورته خلاص کری یا دا کورنیو منی و دونه وکری فکر که کم خواه حل لار دا
دلته اوس بل خبر دا دا چه افغانستان که دا واده شده دا سنت نه دا فرض بیخی واده کول اصلا به اسلام که سنت کرده خو پا افغانستان که بیخی فرضه هم فرض عین کنه بخواست اینجون لپر چه خواه مخواه باید واده اوکی نوز دلته یو طرف تا حکومت تا چه نخری شروع کری دی پانتون نه بند کری دی دا اینجون واغا ما در طول چه عمومی بحانه چه کما دزده کری اخی طول ور بنده کری ده اولا بل طرف نبیه کورنه دی چه حسه که داغ فرض در سره کی دی دخپل لور لپاره یا دخپل زوی لپاره خواهد زوی لپاره اکثر دی پشوقانه دارم که انجون لپاره خواهد دخپل لور لپاره نو زن پویگم چه نظر کورنه تا نظر طوله نیده دلته اوس ما در طول چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجله اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو او همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې پانتون مشروع شي پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله به وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کله هم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پانتونه په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
دا نجلا دا داتون و هیلو پارمی دا حقی لهم سنخی و ملگری حسینی سره خبری کردی.
نجلا از ما تر طول خب ملگری هم. به هم طول که البته طول ملگری می خواهد. طول سره می که خواهد. و زین سر انسان دیر دا دزر راز و نیاز کوی. او نجلا یا شوخت با انجلی و. شوخت با با چوکار که البته دیر دست یقه و کلک کنگوی سنفی کن ملگری مخافه واده با. زاره والا توکا با کلاور سره. دا څوک چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځه چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو واشینه پیښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده بخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده. ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کله د هغې سوالونو ته جواب، او یا په کوم مجلس کې ځو، او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل، او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي
ملما سلامونه، نوری است نوریم ستاسی کوربه. د ازادي ملما منن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی، او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری، او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی، او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و، او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنگونه و نو به فامیل می داخلي جنگول عمله د یو ولایت بل ولایت لیونه سو په باګرام کې پیدا شوی او ورسته دا غنه به فامیل اجرات سره پاکستان ته تللی وو دا مې دورې وخته هغه نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کښې نو خاپوړې مې په هلمند کښې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغ شولم ننګرهار کښې مې اخري کال وویل مې عمر لیسې نه فارغ شولم د هغې نه وروسته په کابل کښې اوسېدلی یم نو په ټولو ولایتونو کښې په اکثرو ولایتونو کښې هم مې سفرونه کړي دي هم مې تحقیقات کړي دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو یو خاطره را سره ده خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جروب نه د هلمند او کندهار نه را سره دي چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی
ډېر ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کول وو او که کوم نور عوامل یې درلودل
کله چې داخلي جنګونه او خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت د خاطره د افغانستان ځینو ولایتونو کښې اول لاړ شي چې کله ممکن نه وو بیا ته پاکستان ته مهاجر شول کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کښې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی وو کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې دپاره وه چې یو بهتره ځای کښې تعلیم وکړلی شو مثلا اخري چې کله کابل ته را تللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کښې تعلیمي امکانات بهتره دي د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي نو په دا خاطر په 2011 کال کښې بیا کابل ته را دغه سو کډه مو راوړل کابل ته او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همهلته اوسېدلم د ټول فامیل سره
ډېر ښه د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ
بلې ما خپل لیسانس دوره کاډان پوهنتون چې یو خصوصي پوهنتون وو هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کښې زه فارغ شولم یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوی ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کښې وم غالبا شپږم اووم سنف کښې وم ما په شیري سنتر کښې کمپیوټر کورسونه شیري سنتر کښې هلته ما تدریس هم کوی نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې وو او هغه کښې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوی چې یو د دوی په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل نو په هغه کښې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه هم ښوونکی هم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخېست هغه مې هم په همدې شکل باندې وو په دفتر کښې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کښې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنې دغه د حتی په دغه سن کښې چې تاسو وویل چې د شپې پګم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې تر څنګ مو هم کار کوو اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کښې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کښې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي کوم عکس العمل یې وینئ لیدلی مو دي
صادقانه درته وایم دې کښې شک نشته چې د ژوند په تجربو کښې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسینه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کښې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کښې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوژو اخېستل هغه ځوانۍ کښې یا په تنکیتوب کښې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه دغه هغه خوند واخلي هغه معنی درلودی
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقا یعنې ما ډېر زه د سپ سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغې څخه لیري وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی. نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل. نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه دی چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیري. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لوکي ده، دریا د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوهم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویلې زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او ماشین زفاره ته تللی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلود چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کولو دپاره دي زه آرامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دی مشت پنا افرکل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار هم را سره کبلول از ما پوری چه کم غرور میو نو بیا پرنده خاطر منی من نروی غوره کل فکر میو که چی نور ملکونو پایس نسبتا بهتره ده بیا رالو نرویت نو کله چیز په سپتمبر کی تصادفن دری کال دنن نمخ مور نروی ترالو نو د اکتوبر په میاش کی د نروی صدر اعظمی دی چلور اوانان دعوت کل یو پخشی کزان او در تیم در اوانانو تیم ما را بری کوی زم خامو خورده کشنی سم و در وزید ری خارجه ایمو ما یو خبر رو توکشل چه اغیر اطول در خبر دیم دیر خوش سوال او در حقیقت دی ما تویل ما اغیلی پرایم منستر صدر اعظمی در اوانان چی در پدی طرف تا تیبل تاشت ناست دی در هر یو پا پخواکی مخکل دینه چی نروی تراسی دلتا در ماجرات چون واره که دی دی انتخاب در لو دیش پا غرب کی شو جوندو کی آرام جوندو کی یو دیر پخوامو دا چانس در لو دیم مگر مور در منسان سر یو لیونه مینه لرو او لره لمو چی آغه مور بیستا کشولو او تانتا او فکر مکوی چی که دیر کشنی خداماتم که در وطن بخیر با تمام سیه و ما تری وندازی پوره تمامی دلم مگر دا چی اگر سپینزل اسرالی ارت للاس مبارخل ندل تنن مرادلی او دا خبرت روز پوریم زپا دی باوریم که چیلی پا مونستان کی مشکلات تردی حد پوری نوائی لکه اوست چی دی از فکر نکوم چی اسما فامیل دی پایی صورت بندی پا غرب کی بیا پا اروپا کی دا گوسی دل پار درسی انتخاب کی مگر دا وانسا مشکلات تی نو بیستا رازم همیسی سونز دیری وی دا ملدل چی محدودیتون با دیری مشکلات با دیری نو فدا خطر می فیصله و خیلی چی فامیل اولادون مورپلار یو بهتر زایت انتقال کشتر سو پوری وزیاد پا وانسا کی بهتر کیش
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل آیا د دې وړاندوینه کیدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کیږي
زمور د مرکز فعالیت او بخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي او د دې دپاره ګورئ کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې سوی یم تر څو کاله هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې سوي وو او دا موږ ویله چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي چې احیانا سبا دوی له کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي نو موږ همېشه په دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده ډایلاګ بحث مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا اخستلای سی نوری صاحب تر 2021 پوری دا خو مختلف
خو په لومړی کې د جنگ شدید نه و ل 2018 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړی کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو
نسته چې کله چې 2001 حمله کېږي امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي یعنې دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نشي د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبر وم دوی سولې ته لیوال وو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه خوخ د کشي کوله او د وخت پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل دا زه منم په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبی کوي یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو شن نتیجې ته زه ورسېدلم هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی دی اوس هم تانه سیاسون تور کوي اگر چې د دوحه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو مګر دا فقط شوا دی وي نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم چې بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي اشرف غني او حامد کرزی چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس یې هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي نو زه فکر کوم به مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او خوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا وخت ته ورسېدل ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو پتیر بیا چین ته چین ممکن هغه خلاچ امریکا په نوم موجودیت کرا مسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي فکر کوي چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري
زما په نظر باندې باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دی چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي. دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډسټریال دپاره د دې فابریکو دپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بېرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
ځینې څه د بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي، له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطر لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه افغانانو په ژوند کښې متاسفانه خوږې خاطرې چېرې دي، خوږې خاطرې ډېرې کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب، ډېر که داسې بدبین ونه اوسېږو، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا هم د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کښې راته وطن سور اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کښې مجبوره شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 وه چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبوره شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای شم.
عظمي صاحب، ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت عظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تېر کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سره د ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میدان او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه